uopšte ni vahli, a uši notki da rakam džobu, neći ide še la saravri, a uruste da zan sara pajatka i ratlunki hibatasi da hic da on muškil sara mahamah. Zmuš svalo neći ide dre svala laro, da ga dre svalo ne batasi hpa da zan sara usno notk. Zmuš lumra ne svali, da vajres čuraš tva zekri. Če pa de pa ara muš pa tafsili da val sara khabri vakrali. Tva ham, bakterija pa co barnu sara pida kiri. Če haga har jau nume ham uakli, a ur sara waze ham kri. Ur pasi razu akhirani svalta če da gatavuru bakterija u co misalu nadi haga batasi waiast. Laka sanga če muš dier mukhtarif misalu na wal, tasi kawala isi da de pa bare ki nor malumat ham la sara avri, a u pa daga sval pa jawab ki ur shamil ki. Inshallah che pa swalun mo da zan sara note kri aw ko mushkil wa nawse stasi tulo da tawajjuh sakha nari nari manan.
Darsi saat tarshpajam tulgi porta danjuno da zdakro da para uni zakh parawana.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پدی ہلا چٹول جو روغا سات من بیست شرق لاس دا نہم چول گید و ہم لوستا نن ریزی پا لوست کی مجاو تیسی تکسوری سسٹم پیجنو چیز مش درس با دا او آتی آئی مسفی سخطر ننیو آئی مسفی پری دوام مکلی سپر لمرانی موضوع دا نارینا تکسوری سسٹم مجوی چی نارینا تکسوری سسٹم چی دی حقا دا انسان دا بدن حقا برخ دا چی دا تناس سل او دا تولید پا پروسه کی مهم رول لو ببی او دا سسٹم چی دی لسو اساسی غورو او جورشتون سخی جور سویدی چی حقا رازو مجاو تیسی پا نوبت سر پیجن لومړی چې دی خاصی دی چې موږ وایو دا چې دی د نارینه تولیدي سیستم اصلي غړي دی چې د سپرم حجرې او ټیسټوسترون چې دی هورمون شکیه ټیسټوسترون یو ډول هورمون دی هغه هم تولیدوي دا غړي چې دی په سیکریټوم کې چې دی ځای پر ځای شوی دی اوس نو راځو سیکروم یا هم سیکریټوم چې دی هغه چیکو وایو سیکروم چې دی هغه یو پوستکیز کسوری دی چې خاصیه پکې ساتل کیږي او د هغوی د تودوخې تنظیم کې مرسته کوي عموما تقریبا موږ وایو د ټولو انسانانو تودوخې درجه چې ده هغه 8 درجه چې په دغه کې سپرم هم چې کیږي خپل د دې تر په کومه درجه کې هم جوړېدای شي او موږ وایو دی چې د تودوخه تنظیموي تر څو سپرم تولید پکې کې چې مناسب پاتې شي بچه دی دا سپرم دا انتقال لاری دی چه مثال دا کمی لار سخه چی کش سپرم انتقالی جه چه حقا دا اپیدیدمس نلونه دی چه سپرم پا آقا که چی کش زرمکی جه او بلوخ ترسی جه او هم دارنگا واس دفرنس دی چه حقا نال چه بدی سپرم لاپیدیدمس سخه دا خسی سخه چی کهی با هر انتقالی او بل مش دا غرا کموی زین غدات هم پا دی که چی کهی مرسته کهوی پسی رزو پایپونو ته پایپونو کې چې دی اول د رقم د یوټرا پایپ چې دی هغه وایو چې موږ وایو دا د دوی د پاره یو ګډ نل دی چې هم د ادراری او هم د منی د خارجلو لپاره چې کوي کارول کیږي رزو موږ وایو سپرم چې دی هغه خپل د نارینه تکسوري حجرې چې د ښځینه هګۍ سره یوځای کیږي او جنین جوړوي دا داسې یو جوړښت دی چې رزو په راتلونکي عنوان کې به هم د دې جوړښت په تفصیلي ډول سره وپیژنو موږ وایو د نارینه تناسلي سیستم چې دی یو مهمه برخه ده چې د سپرم د انتقال لپاره کارول کیږي دا سیستم چې دی په مجموعه ډول موږ سوال چې د نسل تولید لپاره یو حیاتي رول لوبوي او د سالم فعالیت لپاره مناسبه تغذیه زیا ورزش همدارنګ ځینی روغتیایی تدابیر دی هغه چی دی مهم دی چې باید په نظر کې ونیول سي اوس نو رازو د رسیدلي بالغ سپرم جوړښت وایو موږ وویل چې سپرم چې دی هغه خپل ځان ته یو ځانګړی جوړښت لري او موږ وویل چې سپرم چې دی د مثال د ښځینه هګۍ سره القا کیږي او چې جوړي یو نوی ژوندی موجود منسره وړي سپرم چې دی درې اساسي برخې لري چې هغه لومړی عبارت دی د سر څخه موږ وایو د سپرم حجرې مخکینی برخه ده چې د نیوکلیس او کروسوم څخه جوړ شوی دی لومړی نیوکلیس وایي چې دا چې دی موږ وایو مثال هسته چې ده د سپرم جینیتي مواد مثال دي ان اي ده پزان کې لري او چې پلانني جنيتي مثال کوم جنټکس چې دي هغه معلومات هغې سره چې کوي شریکوي او اکروزوم چې دي هغه د انزایمونو یو طبقه لري چې د هغې د بهرني پوش د حل کولو لپاره مرسته کوي تر څو سپرم په هغې چې څه داخل شي ورپسې راځو منځنۍ برخې ته په منځنۍ برخه چې دا هغه موږ وایو د انرژي د تولید اصلي برخه ده او په دې کې چې مایتوکندریا قرار لري چې د انرژي جوړونې مثال موږ مایتوکندریا وختي هم ویلي و چې انرژي چې دغه په مایتوکندریا کې جوړیږي چې موږ وایو د سپرم لپاره کافي انرژي چې کې برابروي او خپل اوس سفر چې کې په دغه د دې په واسطه چې کې چې مثال د کوم انرژي چې تولیدیږي د مایتوکندریا په واسطه دغه سفر دی چې کې تای کوي ورپسې راځو د لکې برخې ته موږ وایو دا چې د حرکت لکول لپاره چې سوي ده برابر سوي ده چې د دې په واسطه سپرم چې کولای شي حرکت کولای شي راځو ورپسې د دا هم چې څو د سپرم جوړښت ورپسې راځو شزینه تکثري سیستم ته ځینه تکثري سیستم هغه د شوزو په بدن کې هغه جوړښتونه او غړي لري چې د تناسلي او د نسل د تولید لپاره ځانګړي شوی دي دا سیستمونه د هګیو تولید د سپرم سره د هګیو القا او د جنۍ د ودې لپاره ځانګړي ده چې راځو دا کم برخې چې دي هغه په مکمل ډول سره پیژنو لومړی راځو تخمدانونه چې دي تخمدانونه د شزینه تولیدي سیستم اصلي غړي دي او دنده د شزینه هورمون استروجن او پروجسترون چې د شکی شزینه مثال شزینه او ته هغه کوم خصوصیت چې د دې لامل چې کی ژمن سکیږي یا په دغه کوم هورمونو باندې چې شزه شزه جوړیږي او موږ وایو پروجسترون تولیدوي او د هګیو جوړول هم د دې په غاړه دي هر توغمدان چې دی هغه معمولا په میاشت کې یو هګی آزادوي چې تقریبا په 28 ورځو کې یوازې یو ځل هګی آزادی کچیری په د درو څخه تر څلور ورځې پرې چې کی د نفرونو څخه د کوم هګی چې د جوړسوي اغه د نفروس څخه چې کیږي نفروس خره وځي کچې په سلر وشتي اته سلويش ساعت کې القانس ونو به هغه تخمت شي کیږي لمنځزه ورپسې راځو نفرونه پیژنو نفرونه چې تویل کیږي دا هغه نلونه دي چې هغه له تخمدان څخه رحم ته انتقالوي او موږ وویل چې دا په دې کې کم تخمه چې جوړه شوی اوسې هغه د درو څخه تر څلور ورځې پورې وخت نیسي ورپسې راځو رحم رحم چې دی دنده د القاشوي هغه ساتنه او د جنین ودې ته چاپیریال برابرول نه او د رحم داخلي دیوال چې دی د اندومټریم په نامه سره یادیږي چې د امیدواري لپاره تیریږي او امیدواری ونه شي د میاشتنی محور مریضي په جریان شي کې رامنځته کیږي اور پسې راځو کوم مثال د شزینه تکثري سیستم چې دی هغه مختلف دندې سرته رسي مثال د هګي تولید دی القا دی د جنین ته ځای برابرول دی همدارنګه زیږون وای دا سیستم چې دی د شزینه بدن ته په نسل تولیدوي کې په نسل په تولیدول کې حیاتي رول لري او د هورمونونو توازن لپاره روغتیايي ساتنه چې ډیره مهمه ده رزور پسې د شزینه تکثري سیستم وروسته رازوم جوتسي د حیز دوران پیژنو د حیز دوران چې د شزینه تولیدي سیستم یو منظمه فیزیولوژیکی پروسه ده چې د تخمدانونو او رحم ترمنځ همغږي شوی بدلونونه شاملوي او دا دوران چې د شزې د بدن د امیدواري لپاره تیاروي د حیز دوران چې د اوسط ډول یا په تقریبي ډول سره چې تقریبا د 28 ورځې دوام کوي مطلب د 28 ورځې بعد راځي او مګر دا چې د 25 څخه تر 50 ورځې پوری چې کولای شي تغییر هم کولای شي چې د هاي زوران شدي د پروسه موږ وايي د شزي بدن د تولید روغتیايي او طبي برخه ده خو کوم غیر معمولی نشونه لیدل شي بیا ولیدل شي نو بیا هغه باید چې متخصص ته سره اړیکه ونیول شي ورپسې راځو القاته القات چې د نړۍ نسب سپرم حجرې او شزینه هګي د یوځای کېدو پروسه ده چې د نسل تولید لپاره د لومړنۍ حجرې مثال زایګوت جوړښت شي کوي پایله ورکوي او دا پروسه چې د عموما په شزو په نفرونو کې ترسره کیږي ورپسې د القا وروسته موږ او تاسو راځو رزوه امیدواری ته امیدواری چې د شزي په بدن کې د جنین د ودی او پرمختګ طبي پروسه ده چې له القا وروسته پیلېږي او تر زیږون پورې دوام کوي دا موده په عمومي ډول نه میاشتې یا هم سلويشت هفته اونۍ یا شاوخوا 280 ورځې ده چې له وروستنی میاشتې عادت څخه شمیرل کیږي امیدواری چې د خپل پزنګ عمومي درې مرحلې لري چې په دغه درو مرحلو کې مختلف د جنین مختلف پړاوونه سرته
رسی په لومړنی درې میاشتې کې چې دی جنین ابتدایي وده پیلېږي د زړه مغز او نور اساسي غړو جوړښتونه رامنځته کیږي او د مثال د مور په بدن کې ځینې تغیرات راښکاره کیږي ستړیا مثال حساسیت دی او ځینې نور کم علائم چې پکښې کې راښکاره کیږي ورپسې منځنی درې میاشتې دی هغه جنین په چټکۍ سره وده کوي د لاسونو پښو او د بدن نورې برخې هم جوړیږي او موږ وایي د کم جنین چې دی هغه کله چې مثال کم تخمه چې کله القاسي د مور په نس کې د رحم په شا د رحم داخل کې د دغه تخمه شاوخوا باندې د امینیوم په نامه یو نازکه غشا پوښل کیږي چې دغه دننه بیا دغه مراحل چې سرته رسیږي او وروستنۍ درې میاشتې چې دی هغه کې جنین تقریبا بشپړه وده کړې او د زیږون لپاره چمتو او د امیدواری نش چې دی هغه موږ وایي مثال د میاشتنی عادت بندیدل دی د سینو حساسیت یا پړسوب دی د مثال د زیاتېدونکې ستړیا ډیریږي خوب ته مثال ډېر زیاته اړتیا پیدا کوي او همدارنګه د ادرار زیاتېدل هم دی ورپسې راځو او کوم امیدواري چې د هغه موږ وایو د ښځې لپاره د نسل د پایښت لپاره ډېره مهمه پروسه ده ورپسې راځو د غبرګونې زیژون دی ډېرې وخت کېدی د غبرګونې زیژون چې دی هغه مختلف لاملونه کېدلی سي مثال د کورنۍ سابقه ده د عمر اغېزې دي د مثال د باروري درمل دي او د آی وي اف په نامه د مصنوعي القا ټکنالوژي ده ډېری وخت کله چې مثال نفرونو ته د یوې تخمې پر ځای څو دوې درې یا څو تخمې ازادې سي او دوی په یوه وخت کې د سپرم په واسطه القا سي په دغه وخت کې مثال دوه ګونې یا هم درې دانې کوچنیان یا څلور پنځه ګونې کوچنیان هم چې کېدلی سي پیدا کېدلی سي دا پروسه دا چې دی په ځینې وختونو کې یعنی هر وخت نه کېږي یوازې په ځینو واقعاتو کې دا رامنځته کېږي راځو ورپسې د نطفې څخه جنین پورې مراحل وایو د نطفې څخه تر جنین پورې لکه څنګه چې موږ مخکې وویل چې په درېیمه اونۍ کې چې دی د مثال د کومه تخمه چې کوم القا سوي اوسي د هغه پر شاوخوا باندې د امینیون په نامه یو نازکه پرده چې کېږي راتاوکېږي چې د دې امینیون داخل چې دی د مایع څخه ډکېږي او د دوهمې څخه وروسته د درېیمې هفتې څخه وروسته بیا نو کرار کرار د ماشوم کې کوم مراحل چې دي مثال زړه مغزه د وینې رګونه غوږونه تر پنځمې اونۍ په دوران کې شوکی نخا د سترګې د لاسونو پښې او بیلابیل شي پړاوونه کې د دې مختلف غړي رامنځته کیږي چې کرار کرار چې کله دوی خپل نهایي حد ته ورسیږي دوی د رحم کښته خواته حرکت کوي او کله چې د رحم غاښ ته راورسېدل بیا زیږون رامنځته کیږي ورپسې راځو موږ او تاسې د نطفې څخه تر جنینه پورې کوم مراحل چې وروسته طی کړي زیږون رامنځته کیږي موږ وایي دا تقریبا زیږون چې دی د اووه دېرش هفتو څخه تر څلوېښتو هفتو پورې کېدلی سي د زون د څلوېښت هفتې ځین د اووه دېرش هفتو پورې ورسېږي چې کله چې مثال خپل نهایي حد ته ماشوم ورسېږي د مور په رحم کې مثال عضلو کې انقباضات رامنځته کیږي چې د دغو انقباضاتو په ترڅ کې ماشوم و جنین زیژون ته آماده کیږي ورپسې راځو سونوګرافي وایي سونوګرافي چې ده هغه د ماشوم مثال په داخل کې موږ د ورانګو په واسطه د الټراساوند د ورانګو په واسطه د مور د رحم داخل کې د جنین مثال عمر دی د هغه د زړه ضربان دی د دوی خوځش دی د دوی جنسیت دی چې دا ټول شان موږ د سونوګرافي په واسطه کولای سو معلوم کړو ورپسې شندوالی دی شندوالی هم اقامت چې موږ تاسو وایو دا چې دی عموما هم په ښځینه او هم په نارینه کې رامنځته کیږي د مختلفو دلایلو په اساس باندې ځینې کېدلی چې په ښځینه کې د نفرونو د بندښت له امله اوسي چې کله نفرونه بند سي او تخمه په هغه وخت کې آزاده نه سي کېدلی سي چندوالي په ښځو کې رامنځته سي او ځینې وخت کېدلی چې په نارینه کې د سپرمونو په مکمل ډول سره نه تولیدېدل هم کېدلی سي چې کله په مکمل ډول تولید نه سي او دوی تر تخمې پر ځان نه سي رسولی چې القا کې په دې صورت کې د نو شندوالی رامنځته کیږي ورپسې راځو وایو د جنسي یوځای کېدلو له لارې د ناروغۍ لېږد د جنسي یوځای کېدلو له لارې ځینې ناروغیانې دي چې هغه چې کولی سي لېږد مثال سفلیس دی ایډز دی سوزک دغه هغه ناروغیان دي چې د جنسي اړیکو له لارې انتقالیږي چې راځو یو مثال یې د ایډز دی چې موږ او تاسې وایو ډېر خطرناکه ناجوړي ده چې تر اوسه پرې علاج نه دی پیدا شوی. ایډز چې دی هغه کوم د دې ایچ آی وی وایرس دی چې د ایچ آی وی وایرس زموږ په بدن کې سپین کرویات له منځه وړي. سپین کرویات چې کله له منځه یوسي زموږ د بدن داخلي دفاعي سیستم له منځه ځي، چې په دې سره کله چې یو ناروغي باندې موږ اخته کیږو هغه پر موږ باندې خپل تاثیرات ژر تر ژره اچوي. چې د دې د مخنیوي لارې چې دی هغه باید د پیچکاریانو څخه، د هغه وینې زرقول څخه چې شي اوسي په ایچ آی وی لړلي اوسي، د هغه څخه ډډه اوسي. همدارنګه د جنسي هغه کسان چې ایچ آی وی ولري د جنس تماس څخه ډډه اوسي. همدارنګه ډېر نور دغه دي چې باید موږ هغه همیشه مراعات کړو. او د ایډز درملنه چې د تر نن ورځې پورې د ایډز درملنه د پاره کوم واکسین نه دی جوړ شوی، نو د هغه د پاره دغه کوم وقایه چې موږ ویله هغه همیشه په نظر کې ونیسو. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع په حقیقي برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه مو ده، بدن ته د ایډز د ننوتلو لارې کومې دي؟ دوهم، د حیض دوران واضح کړي. سیسټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اوس بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټوله جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنو خلاص د لسم ټولګي و دولسم لوست. په دې لوست کې موږ او تاسو جنیټیک ځینې موضوعات وپیژندل چې څنګه مثال دغه کم پوستکی چې دی د چاپیریال پر هغه تاثیر کوي. همدارنګه موږ د کروموزومونه مو وپیژندل، د کروموزومونو په شمیر کې که چیرې بدلون راسي انسانان د کومو ناروغۍ سره مخامخ کیږي. چې د هغو د جملې څخه مو داون سندروم ویل، که چیرې موږ ویل که د کروموزومونو شمیر په عمومي په انسانانو کې چې دی شپږ څلوېښت دانې او درویشت جوړې دي. که چیرې د دوی په اندازه کې یو کروموزوم هم کم سي، موږ وایو چې هغه نوموړی کس ژوندی نه پاتې کېږي، نوموړی کوچنی چې دی هغه له منځه ځي. او که چیرې یو دانه کروموزوم لوړ راسي، هغه د داون سندروم ناروغي باندې اخته کېږي. چې داون سندروم د ذهني وروسته پاتې والی یو ډول ناروغي ده چې د دغو کسانو چې چې هغه هم په ځینو شیانو کې ډېر سره ورته. او دغه کسان چې د عمر د لحاظه غټیږي مګر د ذهني لحاظه وروسته پاتې کیږي. چې دا عموما موږ وویل چې هغه ښځې چې تر دېرش کلنه عمر لري په هغو کې په پنځلس سوه کې یوازې یو نفر په دغه ماشومې په دې ناروغۍ اخته کیږي. که چیرې مثال د دېرش څخه تر پنځه دېرش عمر ولري، دغه ښځې که چیرې کوچني مثال حامله سي، کوچنیان چې دي د دغه فیصدي دوه چنده کیږي. او د پنځه څلوېښت عمر وروسته که چیرې شوزه حامله سي، د دې فیصدي چې کیږي ډېر اندازه ډېریږي. چې په شپږ نفرو کې یو کوچنی په دغه ناجوړي باندې اتمن باخته. لازونن رس د جنیټیک په لیکول وایو چې زموږ او ستاسو درس به د درواتیایمې صفې څخه تر اواتیایمې صفې پرې دوام وکړي. لازو ډي ان اي یا هم ډي اوکسي ریبونوکلیک اسید وایو چې په تیرو لوستونو کې موږ ډي ان اي پیژندلې وه چې د هستوي تیزابو له جملې څخه وه. چې هستوي تیزاب چې وه هغه خپله د پروټین د ډېر خو په ډېر خصوصیت کې فرق درلود، ځکه نو عالمانو د هستوي تیزاب نوم ورکړي. د ډي ان اي جوړښت چې وو، شکل چې وو، هغه تر ډېره وخته پورې د معما په ډول سره، یعنی پوهانو نه سوای کولی چې د ډي ان اي جوړښت چې دی هغه تشخیص کې او ویټا کې چې د دې د یو څه ډول یو جوړښت لري. خو بل اخره په 1950 میلادي کال کې دوه پوهان چې یوې د کریک او بلې هم د واتسن په نامه سره و، دوی د ډیرو تجربو وروسته وکولای شوی چې د ډي ان اي کیمیاوي جوړښت معلوم کړي. او د هغه پر اساس یو موډل جوړ کړي چې دغه موډل پر اساس دوی د نوبل جایزه ترلاسه کړله. ډي ان اي چې د هغه چې دی د ارثي خواصو لښتونکي واحد دی، لکه څرنګه چې موږ او تاسو وویل چې کروموزوم چې دی هغه د ډي ان اي او پروټین څخه ترکیب شوی دی. یعنی ډي ان اي او پروټین سره یو ځای د شي جوړي کروموزوم جوړي. چې د کروموزومونو سربیره برخه کې جین و موقعیت درلودي چې جینونه مختلف خواص د یو نسل څخه و بل نسل ته لېږدول. نو ډي ان اي، جین او کروموزومونه دوی ټول چې دي د ارثي خواص په لېږدولو کې خپل مهم رولونه لوبوي.
ډي ان اي هم ډیوکسي ریبونوکلیک اسید چې و پوهانو دغه دوه نظریې دوه خبرې وکړلې پکې کې چې کچيري مثال په ډي ان اي کې دا خصوصیات وجود ولري دوی کولی شي یو نسل څخه بل نسل ته خصوصیات ولېږدي. هغه وخت دوی چې و ډي ان اي مثال نو کشف کړ دوی فکر کول چې یوازې پیچلي مواد لکه پروټین کولی شي خصوصیات ولېږدي، چې وروسته دوی په دې پوه شول چې د لېږدولو د غیر سي خواصو لېږدولو اصلي واحد چې دی هغه ډي ان اي کوم خصوصیات چې و هغه لمړی دا و چې وایي حجرې و چې دی هغه د خاص فعالیتونو د لارښوونې وس ولري، یعنی نوموړي حجرې چې دی هغه باید چې وکي فعالیتونه د کوم خواص چې دی دا فعالیتونه باید دوی ته وکولی شي چې لارښوونه وکړي ترتیب یې کې کنټرول یې کې. او دویم خاصیت یې دا و چې دوی مثال دا کوم حجرې چې دي دوی باید ارثي معلومات له یو نسل څخه او بل نسل ته ولېږدولی شي. ورپسې راځو د ډي ان اې جوړونکي برخې وایو. لکه څنګه چې په تیر صنف کې مو ویلي وه چې ډي ان اې چې ده هغه د کوچنیو واحدونو څخه جوړ سوی دی چې د نیوکلوټایډونو په نامه سره یادیږي، چې نیوکلوټایډونه چې دي هغه خپل په ځان کې د فاسفیټ ګروپ کاربوهایډریټ یا مثال شوګر قند لري چې دغه قند چې دی د رایبوز قند دی او ورسره فاسفیټ ګروپ او نایتروجني بیسونه لري، یا هم نایتروجني دغه لري کوم جوړښتونه چې دی هغه په ځان کې لري، او چې دغه قلبیګان یا هم نایتروجني بیسونه چې دی هغه کې څلور ډوله شامل وو په ډي ان اې کې. ډي ان اې او ار ان اې موږ ویلي چې ډي ان اې چې ده د ار ان اې څخه په ځینو شان کې توپیر درلودي، چې یو د دغه قلبیګان څخه چې په ډي ان اې کې چې دی ادنین ګو انین سایتوسین او تایمین شامل دي، او په ار ان ای کې چې وده تایمین پر ځای بیا یوراسیل شامل و. همدارنګه موږ ویلي و چې ډي ان ای ته موږ ویلي ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید وایي، ځکه چې په دې کې یو د هایدروکسیل ګروپ کم راغلی دی، نو ځکه وایي چې ډي خپل د نشتون معنا کوي ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید. او لکه څنګه چې په دې کې رایبوز وجود لري نو ځکه د رایبوز کلمه هم سره یادول کیږي. او کم د پوهان چې دي د کم قلویګان چې دي دوی د خپل هغه انګلیسي د الفبا تورو د اول توري په نامه سره دی، مثال خبرې ادنین چې دی هغه په ا سره شي، تایمین چې دی په تی سره شي، ګوانین چې دی هغه په جی سره، او سایتوسین په سی سره شي. ورپسې راځو د واتسن او کریک موډل وایو. جیمز واتسن او فرانسیس کریک چې و دا کوم پوهان چې و دوی د نوبل جایزه چې و دغه ډي ان ا په موډل باندې ترلاسه کړل، دوی خپل د ځان سره کوم لابراتواري مواد چې درلود د هغه څخه په استفاده یو د ډیرو اسانو مواد څخه په استفاده د ډي ان ا موډل چې کوي جوړ کړي، چې دوی دغه نظریه وړاندې کړه چې ډي ان ا چې دی هغه مثال ربري پوری یا زینو ته ورته جوړښت لري، چې دا زینې چې څه وي خپل په منځ کې سره راټول شوی دي. او دغه کوم ډي ان ا چې د دې ته دوه ګونی مار پیچ نوم هم موږ یادولای شو. د ډي ان ا په دغه کې چې دی خپل ډي ان ا دوه مټه یا دوه دانه بازوګان لري، چې د بازوګانو کې قند او فاسفیټ ګروپ شامل دي، او په مابنځي برخه کې چې دی قلویګان، هغه څلور کوم قلویګان چې موږ تاسې وویل هغه څلور قلویګان شامل دي، لکه ادنین، تایمین، سایتوسین او ګوانین، چې دی چې وی دي د هایدروجنی رابطو په واسطه د بسره نشټ دي او د بسره اړیکه لري. تایمین چې دی هغه همیش په دغه کم د ډي ان ا په موډل کې چې د په ډي ان ا کې تایمین به همیش د ادنین په مقابل کې اوسي، یعنی د بازو یو طرف به ادنین وي بل خوا ته به تایمین، او د خپل په منځ کې به یو هایدروجنی رابطه ولري، او سایتوسین به همیش د ګوانین په مقابل کې د هایدروجنی رابطو په واسطه اړیکه سره ولري، یعنی د بازو په یو طرف کې به ګوانین او بل طرف کې به سایتوسین اوسي. دا چې و د واتسن او کریک موډل و. ورپسې راځو په انجینری کې جنیټیک کې لومړی ګامونه. لکه څنګه چې په تیل وستونه کې وویل سوال چې د پخوا رئیس د اول وختو رئیس کم خلک چې هغه په دې باندې بوخت و چې تر څو په حیواناتو په نباتاتو کې ښه نسل رامنځته کړي، چې په دې دوی نه پیدا چې دی هغه د جنیټیک په برخه کې اخته دي. وروسته چې و د جنیټیک انجینری چې کله رامنځته سوه ډېر تغیرات یې چې کړله په نسلونو کې راوستله، همدارنګه ډېر درمل چې نن ورځ د استفادې وړ ګرځي او زموږ مشکلات پرې حلیږي، هغه یې مثال د خبرې د انساني انسولین برابرول چې وه یو د دوی د ډېرو لوی ابتکاراتو څخه وه، چې دوی دغه انساني انسولین چې وه هغه یې د بکتریا څخه چې کړله ترلاسه کړله. مثال انسولین چې وه هغه موږ وویله د انسان په بدن کې د ګلوکوز اندازه چکی کنټرولوي، که چیرې د انسولین هورمون په کافي اندازه ترشح نه شي د ګلوکوز کچه په وجود کې چکیږي ډیریږي، چې نوموړی کس د شکرې په ناجوړي باندې اخته کیږي. چې دوی مثال کوم کسان چې دغه د انسولین هورمون په سم ډول نه پکښې ترشح کېدی، دوی دغه انسولین د انساني انسولین راستي په بکتریاو کې چې کوي، مثال تزویج کوي په بکتریاو کې، ورکه چې بکتریاو دغه انسولین تر خپل هغه اصلي جوړښت یې دوه چنده ښه او بهتره برابر کوي، چې هغه بیا اوس مثال په مصنوعي ډول دغه کوم کسان چې د شکرې په ناجوړي اخته دي او انسولین هورمون نه ترشح کوي د پانکراس غدې، نو بیا دغه کوم مصنوعي انسولین چې دي دا دوی ته ورکول کېږي او په هغه سره د دوی شکره کنټرولېږي. دغه رقم دوی په حیواناتو نباتاتو کې د جنیټیکي انجینرۍ څخه استفاده وکړله. دوی مثال یو د شپې د رڼا کوونکي حشرو څخه په استفاده هغه په د تنباکو په حجره کې داخل کړه، چې دوی ولیدل هغه د تنباکو درخته یوه ونه چې وه چې کله شنه سوله هغه به هم څه کوله د شپې د خوا یې رڼا کول، څنګه چې هغه د شپې حشرې کوي هغه به هم دغه رقم رڼا کول. دوی پر دغه بسونه ونه کړل، بیا عین عمل پر حیواناتو تجربه کوي. دوی د جیلی فیش کوم د اوبو سمندري حیوان دی چې دوی د شپې د خوا څه کوي رڼا کوي، دوی د رڼا جینې راواخیستې په غوږ د خوږ په زایګوټ کې چې کوي پیچکاري کوي، چې په دې سره دغه کوم خوږ چې و کله چې وده وکړل غټ سو ده به د کوم جوړښت چې و هغه داسې و چې د شپې د خوا به ده هم څه کول بدن به رڼا کول، یا عمومي ډېری وخت کې به د ده بدن څه و رڼا یې کول. چې دوی په دې سره ډېر نوي کشفیات ډېر نوي شیان یې لاسته راوړل، واکسینونه مثال درمل یې لاسته راوړل او د ډېرو ناروغیو علاج یې په دې طریقه سره او موږ وایو چې ډي ان اې چې د هغه د دوو یا څو ژوندیو موجوداتو څخه اخیستله او یو ځای کولی بې او د هغه په مثال کوم توپیر لرونکي خواص چې هغه بې لاسته راوړل منځته یې راوړله. چې دغه ډول ته چې دی موږ د ډي ان اې ته دغه ډول چې کله نوي رامنځته سي موږ دې ته ریکمبیننت ډي ان اې وایو، یا هم نوي جوړښت ډي ان اې ویل کېږي. کله چې تاسې مثال دوه مختلف خواص پرې راواخیستله هغوی بې خپل په منځ کې تزویر کړه او یو نوي خاصیت پرې رامنځته کړي، چې په دې سره موږ ویل چې د ډېرو ناروغیو علاج سوی دي. چې تر ټولو ښه مثال یې موږ او تاسې د انسولین دا ورکوي چې د شکرې د ناروغۍ دپاره استفاده کېږي. دا رقم په نباتاتو کې مثال موږ وایو ډېر لاسته راوړنې دوی درلودلې، چې نن ورځ مثال د غنمو ښه حاصلات موږ لرو، دغه رقم د وروجو ښه حاصلات لرو، ډېر نور سبزیجات د هغو ښه حاصلات لرو او موږ خپل په ژوندانه کې ورڅخه استفاده کوو. دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع. انشاءالله چې په موضوع مو ښه سر خلاص شوي اوسي. موضوع مو په دغو درسو نقطو کې رالنډوو، چې لومړی موضوع مو د ډي این اې یا ډي اوکسیریبونوکلیک اسید و، چې موږ وویله د دې موډل چې و لومړي ځل لپاره د کریک او واتسن چې دوه عالمان وه د دوی په واسطه د دې موډل جوړ سو او په دغه سره دوی خپل د نوبل جایزه هم ترلاسه کړله. او بل د ډي این اې جوړښت چې تاسې باید هیڅ وخت هېر نه کړئ، دا ډېر مهم دی. ډي این اې چې د موږ وویله خپل په کروموزوم کې وجود لري، په دې کې تاسې مثال خطا نه وځي چې تاسې وایاست کروموزوم مې څه خلاص لري جینوم لري ډي این اې، نو مثال د دوی ترمنځ فرق څه شي سو. دوی چې دي خپل یو د بل سره تړاو لري، یو د بل په واسطه مثال دي خپل دنده څه کوي مخته وړي. موږ وویله چې کروموزوم چې دی هغه د ډي این اې او پروټین څخه ترکیب شوی دی، او د کروموزومونو سربیرنه برخه کې به څه وجود لري، یعنی دغه هر جوړښت هر برخه د کروموزوم به څه څخه نمایندګي کوي د جین څخه، مثال یو خاصیت انتقالي په ډي این اې کې. او ډي این اې چې د هغه موږ وویل چې د فاسفیت ګروپ قلویگانو او پنځه کاربونه قند رایبوز څخه چې سوې ده جوړه سوې ده، چې د پنځه کاربونه قند باندې فاسفیټ ګروپ هم نشته دي او قلویگان هم نشته دي. او ډي ان ای چې دی دوه بازوګان لري چې دواړه د مارپیچ په ډول سره جوړش لري، چې د بازوګانو کې موږ وایو د فاسفیټ ګروپ او قندونه وجود لري، او په منځنۍ برخه کې د مثال د زینی چې دی یو خو بازوګان سو د زینو یو د خپل زینی دي، چې د زینو یې پورونه چې دی په هغه کې به قلویگان ادنین، تایمین، سایتوسین او گوانین وجود لري، چې ادنین همیشه د تایمین په مقابل کې او سایتوسین د گوانین سره هایدروجنی رابطه جوړوي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې مهم موضوع په خلینی برخه کې د هر وخت په څیر درې پوښتنې لرو. پوښتنې خپل ځان سره په کتابچو کې نوٹ کړئ. لومړۍ پوښتنه: پوهان کوم دوه خصوصیات یاد کړه چې په ډي ان اې کې باید وجود ولري؟ دویم، ډي ان اې موډل په مکمل ډول سره تشریح کړئ. دریم سوال: په انجینری جینیټیک کې لومړني ګامونه څه شو؟ ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422 3 1 1.